دوی بجې سوې د ازادي راډیو د یو ساعته خبرونې ته مو زه صالح هرکلی کوم. د تاندې څنګه اونیس پروګرام هم درته لرو. مهم راپور مو دا دی چې د سولې عالي شورا لپاره نوی مشر وټاکل سو چې د پخواني مشر او د پخواني ولسمشر زوی صلاح الدین رباني دی. په دې باب مو له بېلابېلو عکس العملونو څخه هم خبرو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې له افغان چارواکو سره د سولې خبرې کړې دي. په انډونیزیا کې هغه کښتۍ چې اکثریت سپاره کسان یې افغانانو او غوښتل استرالیا ته ولاړ سي پیدا وی دا چې په همدې خبرونه کې په دې اړه رپورت لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونه کې ورچې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په استانبول کې د تهران د اټومي پروګرام پر سر خبرې پیل شوې. په بلوچستان کې وسلوالو اته کسان ووژل. خو تر هغه مخکې له مسوم ایوند څخه د افغانستان خبرونه اوري.
د افغانستان د ولسمشرۍ معنی وایي چې صلاح الدین رباني د سولې د عالي شورا د مشر په توګه وټاکل سو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي د ډلې یو پلاوی د سولې د خبرو لپاره کابل ته رارسېدلی. او د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د طالبان یو قومندان له خپلو پنځو ملګرو سره وژل شوی. پوره خبرونه د افغانستان د ولسمشرۍ معنی وایي چې صلاح الدین رباني د سولې د عالي شورا د مشر په توګه وټاکل سو. د ولسمشر حامد کرزي بیان ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې صلاح الدین رباني نن په یو غونډه کې د ولسمشر لخوا وټاکل سو.
نن په یو غنی غونډه کې چې په هغه کې د ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال حضور درلود او ځینې جهادي او سیاسي شخصیتونو هم ګډون کړی و. د سولې د عالي شورا ټول غړي پکې موجود و. محترم صلاح الدین رباني د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه وټاکل سو.
صلاح الدین رباني د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني زوی دی چې له اوږده ځنډ وروسته د شورا د مشر په توګه وټاکل سو. د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني د تیر لمریز کال د وږي د میاشتې پر 9 په کابل کې په خپل کور کې په یو ځنبوژن کې حمله کې وغوژل سو. د سولې د عالي شورا ځینې سرچینې وایي چې د حکمتیار د حزب اسلامي د ډلې یو پلاوی چې ټاکل شوی له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي کابل ته رارسېدلی. د دې شورا یو چارواکي چې نه یې غوښتنه مې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی تېره شپه کابل ته رارسېدلی. د سولې د عالي شورا د بهرني اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه پلاوی د رسمي خبرو لپاره کابل ته راځي.
سول د عالی شورا کې دا موافقه موجوده شوه چې د سول د عالی شورا با صلاحیت نمایندگان د حزب اسلامي د حکمتیار صاحب په مشرۍ یو با صلاحیت هیئت کابل ته راځي. موافقه دا وه چې یو رسمي پلاو د مذاکرات بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي دوی سره. دا جدي به وي، دا رسمي به وي، دا یعنی مقدماتي
د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي پلاوی څو ځله مخکې هم کابل ته راغلی و. ولسمشر حامد کرزي سره د سولې په اړه خبرې کړې وې چې تر اوسه یې کومه نتیجه نه وه ورکړې. او د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د طالبان یو قومندان له خپلو پنځو ملګرو سره وژل شوی دی. د لوګر امنیت قومندان غلام سخي روغ لیونی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو قومندان ملا ثمرګل او پنځه ملګري یې د افغان او بهرني ځواکونو په ګډو عملیات کې وژل شوي او څلور نور یې ژوبل شوي دي. دی وایي چې عملیات د محمد اغې ولسوالۍ برک په کلی کې تیر شپه سوي. خو د وسلوال طالبان او یان زبیولا مجاهد به رسنۍ ته ویلي چې په دغه جګړه کې دوه ملګري وژل شوي او دوی هم درې امریکایي سرتیري وژلي دي. بل خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغان او بهرني ځواکونو په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په ویلابېلو برخو کې 14 تنه وسلوال مخالفین وژلي دي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې 14 تنه نور وسلوال مخالفین نیول شوي دي. وسلوال مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ په خبرونه کې فرشته جلال دي سره ملتیا وکي.
د نړۍ د پنځو مقتدرو هیوادونو او د جرمني استازو نن په استانبول کې د ایران د اټومي پروګرام په سر د تهران له هیات سره خبرې پیل کړې. دغه مذاکرې د ایران او د پنځه جمعیو د مذاکره کوونکي پلاوي لپاره یو موقع ګڼل کیږي تر څو د تهران د مشکوک اټومي پروګرام په اړه د کلونو لانجې د پای ته رسولو لپاره لاره پیدا کړي. داسې ګمان کېږي چې ایران خپل اټومي پروګرام د اټومي وسلو د تولید لپاره کاروي. د استانبول تر دې غونډې مخکې کارپوهانو اټکل کړی و چې د خبرو په نتیجه کې د کومې سترې پرېکړې د کېدو امکانات ډېر نازک دي. په سوریه کې د اعلان سوي نازک اوربند نن درېمه ورځ د پاینه حال کې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن پر داسې یو پریکړه لیک راګیري کوي چې پر اساس به یې په سوریه کې د اوربند د څارلو لپاره د ملګرو ملتو یو څارونکی هیات دغه هیواد ته ولاړ سي. د امنیت شورا غړو پرون د څو ساعتونو لپاره د بندو دروازو شاته غونډه وکړه تر څو د روسیې، امریکا او د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ موجود اختلافات حل سي. د سوریه د حالاتو لپاره د ملګرو ملتونو او د عرب لیګ د استازي کوفی انان ویاند احمد فوزی په ژنیوا کې یو کنفرانس ته وویل چې د لسو یا دولسو څارونکو یو هیات یو مخ تیار دی او د شنبې د ورځې تر راګیري وروسته به سوریې ته حرکت وکړي. د امریکا سره د اړیکو په ارتباط د پاکستان د پارلمان لخوا د شرایطو تر اعلان وروسته واشنگټن ویلي چې له پاکستان سره د یو جوړجاړي په لټه کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټیونر پرون په واشنگټن کې وویل چې د دغو شرایطو په اړه غور ته تیار دي. مارک ټیونر وویل واشنگټن غواړي چې پر موجودو اندېښنو بحث وسي او یوه منځنۍ لاره وموندل سي. د پاکستان پارلمان وړمه ورځ د 1400 مادو یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دغه پریکړه لیک کې پارلمان د پاکستان پر خاوره د بې پیلوټه الوتکو د حملو د یو مخیز بندیز غوښتنه کړې وه. پارلمان دا هم وویل چې له خپلې خاورې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره پوځي اکمالاتو ته اجازه نه ورکوي. له دې سره سم چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما کولمبیا ته ورسېد تر څو د امریکایي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د کولمبیا په پایتخت بوګوتا کې د امریکا د سفارت بهر یوه چاودنه وسوه. په بوګوتا کې دوه نورې چاودنې هم وسوې چې یوه یې د سرویسونو هغو تمځای ته نږدې وه چېرته چې د امریکایي هیوادونو د مشرانو غونډه کیدونکې ده. پولیسو ویلي چې د جمعې په ورځ دغو چاودنو چاته د سر زیان نه دی اړولی. د کولمبیا د میټروپول پولیسو مشر جنرال لویس ادواردو مارتینز پرون ماښام په بوګوتا کې په دې اړه خبرې اعلان ته وویل د چاودیدونکو موادو ماهرین په دې باور دي چې بم په یوه ونه کې راځوړند وو او غالبا له ساعت سره عیار سوی وو. په دې چاودنه کې څوک مړه یا زخمیان نه دي. د ترکمنستان جمهور رئیس قربانبیګ باقیوف د خپل کابینې یو وزیر نن په دې خاطر لدندې لري کړ چې د هغه زوی په یو ترافیکي پیښه کې لاس درلود. د ترکمنستان د صنایع او انرژي وزیر یار محمد ارازګلیوف تر هغه وروسته له خپلې دندې ایسته سو چې د زوی موټر یې د یو بل وړوتبه چارواکي له ماشومانو سره ټکر کړی و. د ترکمنستان جمهور رئیس نن د دغه وزیر تر برطرفۍ وروسته د کابینې غونډې ته وویل چې یو شمېر چارواکي د خپلو اولادونو تربیې ته لازم پام نه کوي. او د مقدونیه پایتخت سکوپی ته نږدې د 50 تنو د قتل پیښې په دغه هیواد کې د قومي لژکیو ترمنځ لانجې پورته کړې دي. د سکوپی پولیسو پرون ویل چې 15 تنه له ښار څخه په لږ واټن کې وشتل سوي وو او جسدونه یې د سیمې یو ماهیګیر موندلي وو. ویل کېږي چې 15 واړه وژل سوي کسان په خټه مقدونیایان وو. دغه پیښې په مقدونیه کې د استوګنو البانیایي ټبرو او د مقدونیایانو ترمنځ روابط خړپړ کړي دي.
دوی بجې او اته د خزوې د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سولې علي شورا لپاره نوې مشر وټاکل سو. په دې باب راپور درته لرو او له بیلابیلو عکسالعملونو څخه مو خبرو. د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي ډلې یو هیئت له افغان چارواکو سره په کابل کې د سولې خبرې کړې دي. په انډونیزیا کې هغه ورکه بیړی پیدا شوی چې اکثریت سپاره کسانی افغانان وو. په کابل کې چارواکي وایي چې جنایي پیښې زیاتې سوي دي. په بل رپورت کې دا اوري چې په بلوچستان کې اته کسان د هدفي وژنو په نتیجه کې وژل سوي دي. د تاندې څنګې 19 پروګرام د همدې خبرونې په وروستیو کې واوري. لکه څنګه چې مو په کورنۍ خبرونو کې واوریدل د سولې علي شورا لپاره نوې مشر نن وټاکل سو چې د دې شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني زوی صلاح الدین رباني دی. افغان چارواکي وایي نوې مشر د سولې علي شورا د غړو په اکثریت رای سره ټاکل شوی دی. ولسمشر حمید کرزی د صلاح الدین رباني ټاکنه د سولې په ټینګښت کې مهم ګام بللی دی. وروسته ترغه چې د تیر میلادي کال په یوه ځنوژن کې برید کې د دې شورا پخواني مشر برهان الدین رباني ووژل سو. له هغې رئیس د شورا د د ټاکلو پر سر انندري روانې وي. حمید محمد را سره د کابل په مستقیم تماس کړي. محمد صاحب د سولې علي شورا نوې مشر د چا د خوا ټاکل سوی دی؟ ولسمشر د خوا کې د شورا د غړو د خوا ځکه چې د شورا غړو په دې برخه کې ځینې اختلافات درلودل.
مننه صالح صاحب لکه سرنګ شو تاسو په خپل تبصره کې اشاره وکړه د سولې د علي شورا د مشر د ټاکلو په برخه کې ل ډېر مودې راهیسه بحثونه روان وو ولس مشر کرزي په دې ارتباط باندې سلام مشورې کوله خو نن کوم خبر چې موږ د سولې د علي شورا د مشر د ټاکلو په برخه کې ترلاسه کړ هغه دا چې افغان ولس مشر نن د سولې د علي شورا لغړو سره یو ځای او د خپل مرسیالانو سره یو ځای په یو غونډه کې صلاح الدین رباني د دې شورا د نوي مشر په توګه اعلان کړ چې په غونډه کې حاضر د سولې د علي شورا حاضر ټول غړو دا غي هرکلی وکړ او هیڅ او سره خپل مخالفت څرګند نه کړ کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي خاغلی کرزی له ډیره وخت غوښتل چې صلاح الدین رباني د سولې د علي شورا د مشر په توګه وټاکه او د خاغلی کرزی د ټینګار یو اساسي لامل دا و چې دوی غوښتل چې د استاد رباني د قربانۍ ته چې د سولې د هڅو په برخه کې کړي هغه ته درناوی وشي کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړو تر دې مخکې د سولې د علي شورا ځین غړو له دې کار سره اختلاف د نظر درلودل هغوی دا ویلی چې صلاح الدین رباني له عمره ځوان دی او دی نشي کولی چې دغه کوم ماموریت چې د سولې د علي شورا د ته سپارل کېږي دا په سمه توګه پر مخ یوسي په دې برخه کې یو تون غبرګون چې ښودل شوی هغه د حضرت صبغت الله مجددي له خوا و چې دوی د دغه عمل د دغه ټاکنې یا د ولسمشر د دغه پرېکړې په غبرګون کې له خپلو ټولو دولتي دندو څخه استعفا ورکړه او وی ویل چې ده غوښتل چې د خپل نه غوښتل چې د سولې د علي شورا د رئیس په توګه وټاکل شي خو د پلویانو بیا بیا له دغه غوښتنه کوله چې باید د مامور کس په توګه باندې او د ملي شخصیت په توګه باندې د سولې د علي شورا د مشر په توګه باید وټاکل شي خو د ولسمشر خپل کرزي خپل پریکړه دا و چې باید صلاح الدین رباني د سولې د علي شورا د رئیس په توګه وټاکل شي د دې ټاکن نور سمغه د دې شورا د زنو غړو سره خبرې وکړه خاغلی عطاول الدین هم چې په دې غونډه کې حاضر و هغه هم دغه پریکړه هرکلی وکړ او ویل چې کوم بندبست چې د سولې د علي شورا په چارو کې رامسته شوی دی هله مند چې د خاغلی رباني پر ټاکلو سره به د بمبس پایته ورسیږي او د ټول به په متحده توګه وکول شي چې د سولې هڅه د پخوا په سیر پر مخ بوزي
مومن صاحب د نیو مشر د ټاکلو د لپاره ولې دومره ځنډ راغی دومره ډیره خلا راغله کله کله ویل کېدل چې په شورا کې د نن ځینې داخلي اختلافات موجود دي د نیو مشر د ټاکلو پر سر باندې رښتیا هم دغه سیوه
بله صالح صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه مخکې هم موږ د سولې د علي شورا له ځینو غړو سره په دې ارتباط باندې خبرې کړې وې هغوی دغه استدلال کولو چې د سولې په علي شورا کې ډېر معمر او د ملي شخصیتونه موجود دي باید د هغوی څخه یو کس د سولې د علي شورا لپاره وټاکل شي سو د هغې پریکړې او د هغه رهبری د ټولو لپاره د منلو وړ وي خو د دغه غړو بداول چې د اختلافات دومره جدي نه دي صرف د یوازې اولس مشر ته غواړي په دې برخه کې سپارښتنه وکړي چې کول شي په خپل نظر باندې په خپل پریکړه باندې بیا کتنه وکړي سو پراتونکې کې کوم ستونزې په دې برخه کې رامنځته نشي د سولې د علي شورا غړو که څه هم د دې کار پریکړه افغان ولسمشر ته سپارلې و خو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې په دغه د سولې د علي شورا د مشر په ټاکلو کې زیات ځنډ رامنځته شو د دې یو اساسي لداده چې افغان ولسمشر له بیلابیلو لوریو سره د سولې د علي شورا له غړو سره او د خصوصا د هغو خلکو سره چې په دې برخه کې اختلاف د نظر درلود خپل مشورو ته دوام ورکړ سو په دې ارتباط باندې وکول شي د ټولو رضایت خپل او د ټولو همکاري خپل کړی نو د نن لغونډه څخه دا څرګر چې افغان ولسمشر تر ډیره پورې دغه اختلافونو په پایتره سوالو کې بریالي شوی دی او د سولې د علي شورا د مشر په ټاکلو سره تقریبا په دې ارتباط باندې کوم ناندري چې ډیر په خوا څخه روانه وي هغه ته د پایټک کې خود بل سال
ډیر مننه حمید مومند وو له کابل چې د سولې علي شورا د نوي مشر د ټاکنې په اړه معلومات راکول د سولې علي شورا د پاره نن نوې مشر و ټاکل سو چې د دې شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني زوی صلاح الدین رباني دی آیا د صلاح الدین رباني ټاکنه به د سولې بهیر چې اوسم روان دی ګړندۍ کړي دغه پښتنه به د سیاسي چارو له کارپو وحید مجد څخه وکم چې له کابل را سره په مستقیم تماس کړي مجد صاحب تاسو فکر کوي چې د نوي مشر په ټاکل کې دوه سره به د سولې بهیر چې روان دی او نن هم راپور لرو څو شپې ورسته به اوریدونکو ووري چې د حزب اسلامي هیات یو کابل کې افغان چارواکو سره کتلې دي د سولې خبرې کړې دي دغه د نوي مشر ټاکنه به دغه بهیر ګړندۍ کړي
بدی اکثر باید وایم چې اصلا د سولې عالی شورا د سی یو مرجع نه دی تر اوسه پورې هغه اصلي دلای د طالبان چې افغان حکومت سره په ډګر کې دی او په جګړه کې دی هغه د شورا سره تماس ټینګ کړی د البته صلاح الدین رباني تاکنه په خواسخه هغه وخت چې استاد رباني شهید شو هغه وخت دا خبره کېده چې د زوی او د ځای ناستې وي ځکه چې په افغانستان کښې همدغه سې یو دود پاتې شوی ده چې یو کس ځي د هغه په ځای بیا د هغه یو نږدې خپل یا د هغه زوی په ځای ټاکل کېږي په ځکه چې په سیاسي چارو کښې همدغسې ده لکه چې موږ تاسو ګورو چې اوس صلاح الدین رباني د جمعیت اسلامي د مشر په صفت هم البته اوس سرپرستي کوي نو دغسې یو حالت دی البته زه په دې باور یم چې سولې د سولې عالي شورا تر اوسه پورې هېڅ کار نه دی کړی کوم خاص ګام نه دی پورته کړی کوم تماس جدي تماس شوی نه دی ځکه چې طالبان دا خبره نه مني او ته د سولې عالي شورا د هغوی په نظر اوس هم یو غیر مشروع نهاد دی له بلې خوا د حزب اسلامي خبره چې تاسو وکړه حزب اسلامي خو دا اولسم ځار دی چې کابل ته راځي او له ټولو خلکو سره خبرې کوي هغه له دې مسلې څخه جلا ده چې طالبانو سره باید خبره وشي
بله مجدد صاحب پخپله د سولې عالي شورا ځینو غړو دا انتقادونه کول چې د نوي مشر عمر د دې وړ نه دی چې د دې شورا مشري وکړي بله دا چې د پخواني مشر په اړه هم داسې ویل کېدل چې دی خو هم یو وخت یو جهت و د جګړې څه فکر کوي چې اوس به وسلول کسان غاړه کښېږدي چې د نوي مشر په مشري باندې د سولې عالي شورا له غړو سره یا هم له دې ارګان سره خبرې وکړي
ګوره مشکل رهبري سره نه ده مشکل اصلا د سولې عالي شورا سره ده طالبان دا د سولې په عالي شورا کښې چې ځینې کسان دي هغوی خپل طرف او مد مقابل ګڼي او فکر کوي چې دا کسان د دوی د منلو وړ نه دي ځکه چې هغوی سره جنګېدلي دي هغه کسان چې جهاد پاتې شوي دي هغوی د سولې په هر څه کښې نه شي کولی چې لاس وکړي د طالبانو دغه نظر وو مثلا په دې کښې استاد رباني یوازې استاد رباني نه وو چې ووایو دوی استاد رباني سره مخالف وو دوی محقق سره مخالف وو نور کسانو سره چې په دې شورا کښې دوی ځینو کسانو د هغوی سره هم مخالفت درلوده خو اصلي خبره دا ده چې که د سولې بهیر شروع سي افغانانو سره یعنی هغه وخت چې طالبان هغه داسې ټاکلي دي چې باید اول د قضیې خارجي بود حل شي چې هغه د بشپړ وطن د بهرنۍ قوتونو د هغه اعلان وي هغه نه وروسته چې دا حرکت شروع کېږي د هغه وخت باید انتظار وباسو زه فکر نه کوم چې د یو شخص په تګ او د بل په راتګ سره دا سولې ته کوم ګرانديتوب
مونږتاسو تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سولې عالي شورا داسې یو مهم کار نه دی کړی چې سړی ورباندې حساب وکړي خو په افغانستان کښې دننه اکثریت خلک دې ته لیوالی دي چې د سولې یو بهیر باید موجود وي چې د هغه سیاسي هڅې ګړندۍ کړي څه فکر کوي چې د شورا دغه کمزوري په څه کې ده ولې نه دي توانېدلی چې یو داسې یو کار وکړي چې دوی ورباندې حساب کولی شي
اول مشکل دا دی چې دا د سولې شورا چې دي دا یو جهت دی دوی د حکومت له خوا ټاکل کېږي حکومت طالبانو سره په مقابله کښې دي نو داسې یو جهت د سولې لپاره پکار دي چې هغه بېطرف دي دا خلک بېطرف نه دي دوی د حکومت کسان دي نو د حکومت کسان یا د حکومت له خوا چې کوم کسان ټاکل کېږي هغه خو نه شي کولی چې وساطت وکړي په منځ کښې باید دا مسلې ته توجه وکړو له بلې خوا په دې شورا کښې چې کوم کسان دي دوی هم ته څو ډله وي شوي دي په دې کښې داسې کسان شته دی چې وایي اصلا طالبانو سره باید خبرې ونه شي لکه چې دوی جنایتکاران دي نو څنګه دغسې یو یو یعنې یو شورا کولی شي چې د سولې په رامنځته کېدو کښې د طالبانو یا د نورو اعتماد ځان ته جلب کړي زه فکر کوم چې دا ډېر لوی او کرکټ دی او مشکل دی دا شورا باید له منځه لاړ شي اصلا دا شورا دې کار لپاره نه دي زه فکر کوم چې که دا شورا غواړي چې کار وکړي د حکومت په فلوي کولی شي یو جهت وي خو د سولې په بهیر کښې د یو بېطرف جهت په صفت دې کار نه شي کولی
ډېره مننه د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده و چې له کابله د سولې عالي شورا د نوي مشر د ټاکلو په اړه راسره خبرې کولې تر اوسه پورې وسلولو طالبانو د نوي مشر د ټاکلو په عکس العمل کې څرګندونې نه دي کړي افغان ولسمشر صلاح الدین رباني د سولې عالي شورا د نوي مشر په توګه اعلان کړ د ولسمشر کرزي وین ایمل فیضي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان ولسمشر له پراخو سلام مشورو وروسته دا اقدام کړی دی تر دې مخکې د دې شورا غړو د نوموړي له ټاکلو سره مخالفت څرګندوه او ویلې چې د عمر د اجازه نه ورکوي چې د سولې عالي شورا مشري واخلي له ښاغلي فیضي سره دا مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند کړې ده
فیضی صاحب محترم کو معلومات چمنگ تر لاسا کڑی دے افغان ولسمشر دا سولے دا علی شورا لپاره نوی رئیس ٹاکلو او ویلکی گی چھ صلاح الدین ربانی دا دغه شورا دا نوی رئیس پتوګه ٹاکل شوی دے پدیر ته بات کلک سب جزئیات راکی مونږ ته
نشتا سے ول نن پیو غنی غونډ کی چھ هغه کی د ولسمشر حامد کرزی لومړی مرستیال حضور دلو دے او دنی جهادی او سیاسی شخصیتونو هم ګزم کړي او د سولے دا علی شورا ټول غړي پښکی موجود و محترم صلاح الدین ربانی د سولے دا علی شورا د رئیس پتوګه
نظر اختلاف موجود دے دوی نه غوښتل چې صلاح الدین ربانی د دوی د مشر په توګه وټاکل شي د دوی د اختلافاتو په ارتباط باندې سو شول ک په دې ارتباط جزئیات راکړي
اوردی مودی رئیس لازمی مشوری چې ضروری وي افغانستان د ملي شخصیتونو سره سره کړلی او د ټولو مشورو وروسته ولسمشر دې نتیجې ته ورسېدی چې صلاح الدین ربانی په افغانستان کې د سولې د راوصولو په خاطر او په افغانستان کې د افغانستان ملي ګټو ته په کتو سره او ملي یووالي ته په کتو سره بهترین غوره شخصیت یا انتخاب دی د دې مقام لپاره نو هغه چې د نن ورځ په غونډه کې د غونډې ټولو ګډون کوونکو د رایو په اتفاق سره محترم صلاح الدین ربانی د سولې د علي شورا ریاست ته
وټاکل. خپل د حضرت صفات الله مجددي اختلاف ته راشو چې هغه هم د سولې د علي شورا یو ډېر مهم غړی دی. آیا هغه هم راضي شوی دی چې د صلاح الدین رباني د سولې د علي شورا د مشر په توګه ومني؟
جناب حضرت صاحب سره خو ولسمشر حامد کرزي هم وارو وارو ډېر ملاقاتونه سره کړي دي او په دې باره کې لازم مشورې هم د وې سره تر سره سیوی دي. ولسمشر کرزي حضرت صاحب ته ډېر خاص احترام مخکې هم درلودی او هم لري او هغه د افغانستان یو ډېر ملي او د احترام وړ شخصیت دی. ملي شخصیت دی چې د سولې په پروسه کې د سولې د تحکیم په پروسه کې ډېرې هلې ځلې کړي دي. نو د نن ورځې په غونډه کې هم د دغې ټولو زحماتو څخه د حضرت صاحب د خدماتو او زحماتو څخه د سولې په پروسه کې تشکري وسوله د هلو ځلو قدرداني وسوله. په دې باره کې مشورې په کافي توګه د دوی سره سوي دي. موږ امیدوار یو چې صلاح الدین رباني په تعینولو سره حضرت صاحب خوشحاله اوسي او ډېر ژر د ملا وتړي د دې کار دپاره.
فیضي صاحب محترم یوه اندېښنه چې د سولې د عالي شورا غړو څرګندوله هغه ده چې د دوی په وینا صلاح الدین رباني ډېر زیات ځوان دی او دا کوم ماموریت چې د سولې د عالي شورا دی دا تقریبا یو مامر کس ته اړتیا ده سو دغه ماموریت پر مخ یوسي. خپل افغان حکومت خپل خاغلی کرزی څه فکر کوي چې صلاح الدین ربانی به وکړی شي د شتو ستونزو په پام کې ساتلو سره د سولې بهیر په سمه توګه پر مخ بوزي؟
مننه. دا منو چې ښاغلی صلاح الدین ربانی ځوان دی، خدای د دې تر څنګ په کافي اندازه کاري تجربه لري او لوړې زده کړې تر سره کړې دي، په مختلفو خارجي ژبو باندې بلد دی، مخکې هم مهم کاري مسؤلیتونه درلودل او تر ټولو مهم خبره دا ده چې یو ملي شخصیت دی، د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د خلکو سره په تماس کې دی. نو موږ امیدوار یو چې د سولې د عالي شورا ټول غړي د ده سره په سمه توګه همکار واوسي، تر څو دوی دغه دروند مسؤلیت چې د ده پر اوږو اېښوول شوی دی دا په سمه توګه مخته یوسي، او موږ امیدوار یو چې دا کار به کېږي، کله دوی به په دې دنده کې ډېر موفق واوسي.
دا ولسمشر ویان ایمان الفیضی و چې د سولې عالی شورا لپاره د نوی مشر د ټاکلو پر مسله خبرې کولې. په څو شیبو کې د معلومات درکوو چې د حزب اسلامي یو هیئت کابل ته رسیدلی او له افغان چارواکو سره د سولې خبرې کړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
په دې خبرونه کې مو وریدل چې نن د سولې عالی شورا لپاره نوی مشر وټاکل سو چې د پخوانی ولسمشر او د سولې عالی شورا د پخوانی مشر برهان الدین رباني زوی صلاح الدین رباني دی. د سولې عالی شورا د دولت له وسلوالو مخالفانو سره دروغي جوړي او سولې لپاره ګمارل شوی ده. په همدې حال کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو هیئت کابل ته رسیدلی او چارواکي وایي چې دغه ډله له افغان چارواکو سره د سولې خبرې کوي. زبیر اجمن نور تفصیل سره له کابل سره په مستقیم تماس کړي. اجمن صاحب، تاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
بله، د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې دغه هیئت د غیرت بهیر په مشرۍ کابل ته پرون را رسیدلی دی او ډیر ژر به د دوی سره د دوی په بلنه په کابل ته راغلی د سولې په باره کې خبرې پیل کړي. البته په دغه پلاوي کې قریب الرحمن سعید چې په اروپا کې د حزب اسلامي سیاسي استازی دی هغه هم شامل دی. موږ د یو ساعت مخکې د سولې اداري شورا له منشي امین الدین مظفری سره خبرې درلودلې. هغه ویلي چې دغه مذاکرات به د سولې اداري شورا سره کیږي او ډیر ژر به پیلیږي. البته دغه تمه خوده چې دا ځل خبرې به نتیجه ورکوي، که څه هم دا یو پروسه ده او وخت اړتیا لري. دا به نه لومړنۍ خبرې دي او نه هم وروستنۍ خبرې، دا جریان به بیا هم دوام پیدا کوي، لکه چې پخوا په تیرو څو کلونو کې د حزب اسلامي بیلابیل پلاوی کابل ته راغلي دي او خبرې سوي دي چې بیا تر اوسه پورې ګرچې د دغو خبرو د دغو سفرونو نتیجه مثبته تر اوسه نه ده راوتې چې وکولی شي د دولت او د حزب اسلامي چې د جګړې یوه ډله ده د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د دوی ترمنځ په تفاهم کې یو پرمختګ رامنځته کړي.
ژمن صاحب، دغه اوسنی حیات چې راغلی دی دا به څومره وکولی شي چې رښتیا هم د حزب اسلامي نمایندګي وکړي؟ ځکه مخکې هم تاسو یادونه وکړه چې ځینې کسان به راتلل د سولې خبرې به یې کولې خو نتیجه به نه معلومېدله. اوسنی حیات څومره دغه توان لري؟
بله، په دغه حیات کې غیرت بهیر چې د انجینر ګلبدین حکمتیار زوم هم دی او په تیرو ځلو کې چې کوم پلاوی راغلی وو هغو کې هم غیرت بهیر ډیر مهم رول درلود. قریب الرحمن سعید دی چې تل د حزب اسلامي په استازیتوب خبرې کړې دي. زه فکر کوم چې دا یو باصلاحیته پلاوی دی، یو داسې پلاوی دی چې د حزب اسلامي د مشر پوره صلاحیت یا استازیتوب ورسره ده. خو خبره دا ده چې آیا دا به نتیجه ورکړي او کنه، ځکه چې تیر ځل چې کوم حیات راغلی و همدا غړي پکې وو او کله چې دوی بیرته ستانه سول، یعنی تقریبا څو هفتې مخکې ویلی شو چې بیا قریب الرحمن سعید وویل چې دوی سره د حکومت سره او د امریکا د چارواکو سره خبرې درولې دي او دوی استدلال کړی و چې د حزب اسلامي شرایطو ته دوی توجه نه کوي او د سولې لپاره کومه واضحه طرحه نه لري. نو تر څو اونیو مخکې پورې د حزب اسلامي دریز یاد قریب الرحمن سعید او د کسانو چې دلته کابل ته راغلي دغه دریز دا و چې باور نه درلود چې د کابل حکومت او د دوی ترمنځ خبرې په مخ تلای شي. دا چې دوی بیا راغلي دي داسې امکان شته چې دوی ترمنځ په خبرو کې کوم پرمختګ راغلی دی او دوی کوم نوې هیله له ځان سره راوړي ده تر څو د کابل له چارواکو سره او یا هم دلته کېدای شي امریکایي چارواکو سره هم پرې خبرې وکړي، ځکه چې تیر ځل چې دوی راغلي وو د امریکا او ناټو له عمومي قومندان جنرال آلن سره هم دوی لیده کاته کړي وو.
بله ژمن صاحب، دغه شرایط تاسو یادونه وکړه، وسلول طالبان هم د سولې او روغې جوړې دپاره ځینې شرایط وړاندې کوي او حزب اسلامي هم ځینې شرایط درلودل. افغان چارواکي څه وایي چې دا ځل به دې ته غاړه کښېږدي چې د دې ډلې ځینې شرایط ومني؟
حزب اسلامي له پخوانو کتنو داسې معلومیږي چې البته دوی د ویلي د پډاګه کړي چې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره 15 مادي یو طرح له ځان سره لري، چې دغه 15 مادو کې یو ماده چې د بحث وړ ده او ډیره یو سخت ماده ورته لوسه هغه په بشپړ توګه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته دی وی نیټې ټاکلې دي، تاریخ ټاکلې، او بل د یو انتخابي حکومت د رامنځته کولو لپاره یو موقت حکومت رامنځته کول دي، چې دا دواړه داسې یو شرایط دي چې د افغانستان د اوسنۍ نظام کچیر موقت را حکومت ته لار پرانستل کیږي دا بهیر ګډوډي او یا هم د بهرنیانو د وتلو خبره هم دلته داسې ده چې د افغانستان دولت یو ځین نورو یا خپل بهرنیانو ته بدای یو ستونزمن شرایط وي. نو دا چې دوی البته بیا د دوی لخوا د حزب اسلامي د پلاوي له غړو لخوا داسې سرګندونې هم بیا شوي دي چې د مونږ د کومې مادي چې دی په دوی کې یعنی بحث کېدای شي او دا نرموالی د مونږ په دریس کې راتلای شي. نو وب کتل شي چې دا ځل به آیا دا سفر به هم د پخوانیو سفرونو په څیر یو بې نتیجې تقریبا سفر یو کنه، څه خاص نتیجه به ورکړي او یو څه پرمختګ به وشي؟
بله، ډیره مننه زبیر ژمن ول کابل معلومات راکول. د حزب اسلامي ډلې یو حیات کابل ته رسیدلې او له افغان چارواکو سره د سولې خبرې کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
یوونی وروسته تر دې چې امریکایي پوځیانو د شپې په مخه عملیات د یوې موافقې له مخې افغان ځواکونو ته وسپارل، د شیزینه افغان په پوځیانو روزنې ته اړتیا زیاته سوه، څو د ضرورت پر وخت په تلاشوي کې برخه واخلي. د رویټرز خبري آژانس د رپورټ جزئیات له احمد شبر څخه اوري.
وبشت کلنه سارا دلاور د لرګینو موانع ولشا د ډزو پر مهال لکه ناری نشکاری. سارا د افغان ځانګړو پوځیانو په ډله کې ده. د دې لپاره چې لشپې په مخ افغان ځواکونه د اړتیا په وخت د کورونو پلټنه کوي نو ښځینه عسکرو ته ضرورت شته څو په تلاشي کې برخه واخلي. سارا دلاور چې مخکې په جوزجان کې پولیس او رویټرز اژانس ته وویل بهرني پوځیان عملیات کوي او دوی زموږ له دود دستور سره بلد نه دي، خلک انتقاد کوي، نو موږ راغلو چې له دې ځواکونو سره یو ځای شو او د خپلو خلکو خدمت وکړو. سارا دلاور زیاته کړه ما له طالبانو سره جګړه کړې خو د شپې په مخه ما تر اوسه له یاغیانو سره جګړه نه ده کړې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل د شپې په مخه عملیات افغان ځواکونه کولی شي او په دې عملیاتو کې ښځو ته اړتیا شته.
اوس خو چیلنج نشته، د ځواکونه کولای شي په مستقل په توګه د قانون په چوکاټ کې د یوټ د نافذ قانون په چوکاټ کې عملیات ترسره کړي او هر عملیات کې خامخا خلیا مسته په دې خاطر کې چې ضرورت دی په تعالی شي او په نور مسایلو چې ځواکونه سره خزانوي.
سارا دلاور یو له هغو 12 ښځو عسکرو ده چې د ځانګړي افغان ځواکونو پولیسو کې روزل کیږي. په افغانستان کې د شپې په مخه د بهرنیو لخوا له عملیاتو سره ګڼ افغانانو مخالفت کاوه او دا عملیات د خپل دود دستور مخالف ګڼل. په تیره بیا چې په کورونو کې شزیدي خو تیره یکشنبه د امریکا له متحده ایالاتو سره افغانستان موافقه وکړه چې د شپې په مخه عملیات به تر دې وروسته افغان ځواکونه کوي او بهرني به د هغوی ملاتړ کوي. د دې تړون له مخې کورونو ته به د بهرنیو پر ځای افغان ځواکونه د تلاشي لپاره ننوځي.
دا خبرونه په دویمه نیمایي کې نور رپورټونه هم درو خو اوس به له فرشته جلال زی څخه د مهمو خبرونو سرخطونه وورو.
د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو له دفتره خبرسوي اعلامیه وایي چې صلاح الدین ربانی د سولی دالی شورا د غوړو لخوا نن پایوالنی غونډه کې د رایو په اتفاق د شورا د رئیس په توګه وټاکل سو. شاغلی ربانی ویلي په افغانستان کې د جګړې او ناامنیو دوام په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د شتون سبب سوی دی. د پاکستان پولیس وایي چې وسلوالو کسانو نن تتنه په دغه هیواد کې په دوو ځانته حمله کې وژل دي. اوله حمله پر بروري روډ باندې شوې ده او د هزارګانو د ټولنې شپشتنه پکې وژل شوې دي. دوهمه حمله په سبزل روډ باندې شوې ده چې د هزارګانو د ټولنې یو تن پکې وژل شوې. د هزارګانو د دیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره دغه پیښه غندلې دي. د نړۍ د 15 مقتدر هیوادونو او جرمني استازو نن په استانبول کې د ایران د اټومي پروګرام په سر د تهران له هیات سره خبرې پیل کړي. دا مذاکرې د ایران او د 15 جمعیو د مذاکره کوونکو هیات لپاره یو ښه موقع ګڼل کیږي. په سوریه کې د اعلان سوی نازک اوربند نن راهم او رزدا او پاین حال کې د ملګروم لتو امنیت شورا نن پر داسې او پرکړلې کرایګي کوي چې پر اساس به د سوریه د نن د اوربند د څارل لپاره یو هیات د هیات تواصل سي. ل امریکا سره د اړیکو په ارتباط د پاکستان د پارلمان له خوا د شرایطو تر اعلان وروسته واشنگتن ویلي چې له پاکستان سره د یو جوړجاړي په لټه کې دي. او د ترکمنستان جمهور رئیس قربانبیک باقیوف د خپل کابینه یو وزیر نن په دې خاطر لدندې کوشش کړ چې د غزوی په ترافیکی پېښه کې لاس ترلود. د ترکمنستان جمهور رئیس نن خپل کابینه ته په وینا کې چې په ټول هیواد کې د ټلویزیون لاري په مستقیم ډول خبرې ده وویل یو شمیر چارواکي خپل اولادونو د خپل اولادونو تربیته لازم پام نه کوي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښی اس په ورستیو کې په کابل او ځین نورو سیمو کې جنایي پیښې ډېرې سوي دي. د کابل امنیتي چارواکي هم د جنایي پیښو زیاتې دل تاییدوي. وایي چې د جنایي پیښو د ډېرو دوه یو علت لګاونډوي هیوادونو څخه په غیر قانوني توګه د وسلو واردول دي. مسوم میوند پر دې مسله رپورت لري.
د امنیتي چارواکو په باور په کابل او شمیر نور ولایتونو کې د جنایي پیښو د ډېرې دوه اساسي لامل له کاونډوي هیوادونو په غیر قانوني ډول د وسلو راوړل دي. د کابل د امنیت قمانداني چارواکي وایي چې له پاکستان افغانستان ته وسله په قاچاقي ډول راوړل کیږي او بیا په ډېره کمه بیه پر خلکو پلورل کیږي. د کابل د جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس جنرال محمد ظاهر د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جنایي پیښو ډېرې دلته یاد کړه خو پر خلکو یې هم د همکاري غږ وکړ. دی وایي ستونزې د غیر قانوني وسلې څخه پیښیږي چې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه په ډېره ارزانه بیه له 1500 څخه تر 2000 افغانیو پورې په لاس راوړل کیږي. چاړې، چاقو او نور وسایل هم ستونزې پیښې کړي. په کابل ښار کې یو بل ستونزه هم شته چې زه باید دولتي کسانو ته په جدي ډول ووایم چې له خپلو وسلو سره پام وکړي. د اولادونو په لاس یې مور کوي. دوی باید خپلو اولادونو د بې ځایه ګرځېدو او په دولتي موټرو کې د سپرېدو مخنیوی وکړي.
دولتی رسوار میشن.
تر دې مخکې هم په وار وار افغان چارواکو ویل چې لګاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته وسله رالېږل کېږي. د راپورونو له مخې په تېر یوه کال کې په لسګونو کسان په جنایي پیښو کې وژل شوي او یا ژوبل شوي دي. د دې ترڅنګ لسګونه نور په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو کسان لخوا تښتول شوي. عام افغانان بیا د جنایي پیښو د ډېرېدو لاملونه د ځوانانو بېکاري او بېسوادي بولي او له افغان حکومت غواړي چې خلکو ته د کار کولو اسانتیاوې برابرې کړي.
اسدالله بدبختانه د کابل په ښار کې خپل ټولو ښارونو کې د جنایي پیښې زخته ډېرې زیاتې شوې دي. تر ټولو ستر عامل خو دا ده چې خلکو خپل د دین نه صحیح آګاهي نه لري. که چېرته دوی له خپل دین نه صحیح آګاهي ولري، دوی به پوهېږي چې څوک یو انسان ووژني، فقط یو مسلمان که ووژني، د هغه بسته بشریت ووژني. بدبختانه په ډېرو پیښو کې خپله د دولتي هغه ستر چارواکي هم دوی پکې لاس لري.
زما نوم احمد ضیا. اصل علت خو دغه دی چې ورځ په ورځ بېکاري ډېرېږي. غوښتنمه دغه ده پرده مبتزل برنامو چې دوی د تلویزیونو خپرېږي باید بندیزونه ونیسي.
د کابل د امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال له پیله شپږ کسان په بېلابېلو جنایي پیښو کې وژل شوي. دغه چارواکي وایي چې هره شپه له 50 څخه تر 100 کسان په کابل ښار کې د پولیسو لخوا نیول کېږي چې په جنایي جرمونو کې لاس لري. خو هم خلک بیا شکایت کوي چې دغه ډول کسان نیول کېږي خو سزا نه ورکول کېږي او په بېلابېلو پلمو له زندانونو آزادېږي چې ورسره جنایي او نورې پیښې ډېرېږي.
د انډونیزیا چارواکو نن ویل دوی هغه کښتۍ پیدا کړې چې له انډونیزیا څخه د استرالیا پر لوري روانه وه او مخکې د ورکېدو راپورونه ورکړل شوي وو. په دې بیړۍ کې په لسګونو غیر قانوني پناه غوښتونکي سپاره وو چې اکثریت یې افغانان وو. چارواکي وایي دغه کښتۍ پرونه وخته د لومبوک جزیره یا ټاپو کې پیدا کړې. دغه سیمه د بالي مشهورې جزیرې ته نږدې پرته ده. په سیمه کې خلکو ویلي چې دغه پناه غوښتونکي د چهارشنبې په ورځ دې سیمې ته ورغلي او بیا تښتېدلي دي. نن سبا په افغانستان کې څه باندې شپېته مرکزی او ولایتي ټلویزیونونه په لسګونو راډیوګانې او په سلګونو خپرونې فعالیت کوي. خو له دې پراختیا سره سره خلک شکایت کوي چې دوی داسې نوي او په خپل سره جوړ شوي لغات او ترکیبونه کاروي چې خلک یې په مفهوم په اسانه نه پوهیږي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان یو شمېر خلک د دوی په دوو رسمي ژبو پښتو او دري کې د ځینو نوو او نابلدو لغاتونو او په خپل سر جوړ شوو ترکیبونو اندېښمن کړي دي. دوی وایي په چاپي رسنیو کې داسې سر لولي او په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې داسې څه اوري او ویني چې په مفهوم یې نه پوهیږي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو له آزادي راډیو سره په خبرو کې په یو شمېر رسنیو انتقاد وکړ چې په خپرونو کې د هیواد د اصلي پښتو او دري د لغتونو او اصطلاحګانو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو داسې لغتونه او اصطلاحګانې کاروي چې دوی پې نه پوهیږي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي
نوم یې عبدالقدیر ده. مونږه سطح د سواد ډیره ټیټه ده. په فارسی کې ایرانی ډیره استعمالیږي او په پښتو کې ډیری ژبه د سرحداتو استعمالیږي لکه د پاکستان. هغوی خو همیشه دا کوشش کړی ده چې مونږه فرهنګ له منځه ویسي، د مونږه ژبه له منځه ویسي. انګلیسي هم په دې کې راګډه شوې ده په پښتو کې، په فارسی کې. دا د مونږه بېخ بنیاد د پښتو او د فارسی له منځه وي.
زما نوم بیدار بخت ده. د پاکستانیانو د هغه مزده کړو لغاتونه خبرې دلته چې څوک ایران دپاره کار ته لاړي دوی ټول دا لغاتونه تېزده کړي. نوي نوي شیان ډېر پکې راغلي. زړه پښتو خو د مونږ د پلار او د نیکه پښتو وه، نو دا خو مشکل جوړوي. نو بس مونږ دا هغه لرو چې د خپل پلار او د خپل نیکه خپل هغه کلکي په خپله ژبه او په خپله پلارینه او مورینه ژبه باندې.
د پښتو او دري ژبې استادان وایي چې دواړه ژبې په سیمه کې 3000 کلن تاریخ لري چې حتی نښې نښانې په غیر اسلامي زړو متنونو کې هم لیدل شوي دي. دوی وایي دواړه ژبې ساده، روانې او دومره غني دي چې د هر مفهوم لپاره بې لغته او بې اصطلاح نه دي. دوی وایي خپلې ژبې چې دومره پراخې او غني دي، بیا نو دې ته څه ضرورت دی چې پردي لغتونه، اصطلاحګانې او ترکیبونه دې ورننه ایستل شي. د کابل له پوهنتون څخه فارغ او د پښتو ژبې استاد نور محمد وایي
هر اصطلاح چې وي موږ پښتو کې لرو. دا چې د پاکستان پښتو دلته راځي چې د پېښور په پښتو کې انګلیسي لغات وي، اردو دي پکې، او داسې وایي وایي زم واکن کوم یا زم شاپن کوم. همداسې دري ژبه کې د موږ لهجه د ایراني را شامله شوې ده، ولې موږ لهجې خپلې نه لرو. دا نوې ترکیبونه د موږ ژبې د پیشاب لپاره نه بلکې د ګډوډۍ لپاره کېږي. زه داسې هڅه کوم چې دا لاسوهنه د خارجیان نشته موږ په ژبه کې کوي. خپله ژبه غواړي چې موږ په ژبې باندې مسالت کړي. سابقه متنونو باندې به څوک نه پوهېږي. اطلاعات کلتور دا وظیفه ده چې د دې شیانو مخه ونیسي.
د علومو د اکاډمۍ پوهان او څېړونکي په دواړو رسمي ژبو پښتو او دري کې د نوو او پردیو ژبو لغتونه، اصطلاحګانې او د نابلدو ترکیبونو دودول په افغاني فرهنګ د پردیو یرغل او د ځینو افرادو شخصي سلیقه ګڼي. دوی وایي که چیرې نوو لغتونو، اصطلاحګانو او ترکیبونو ته اړتیا پیدا شي او په خپله ژبه کې بدیل ونه موندل شي، بیا نو باید د ټولنې د ارزښتونو په پام کې نیولو سره یو لړ کره علمي او اکاډمیک پړاوونه ووهي. د علومو د اکاډمۍ غړي سرمحقق محمد امین مجاهد آزادي راډیو ته وویل:
د بهرنیو هیوادونو اغیزې زمونږ په فرهنګ د دې باعث شوي دي چې زمونږ خپله اصطلاحات او لغات یوې خواته شي او د نورو ژبې ته ورداخل شي. افغانستان د اساسي قانون د موادو د مخې چې ژبو ته باید وده او انکشاف ورکول شي، خو په هغې کې یوه ماده داسې هم ده چې ملي ترمینالوژي باید حفظ شي او وساتل شي. خو زمونږ دغه ځوانان کې داسې کوشش کړی دی چې داسې یو شمېر لغاتونه جوړ کړي چې د هغې پوهاوی نه یوازې د ساده خلکو دپاره، بلکې زه چې څېړنپو یا سرمحقق یمه، خدای شته چې بعضې لغاتو اصطلاحات دي چې زه په خپله هم نه پوهېږم، هماغه د پښتو او دري.
ښاغلی مجاهد دا هم وویل: که په دواړو ژبو کې د خپل سریو او شخصي سلیقو مخه ونه نیول شي، په نږدې لسیزو کې به د دواړو ژبو اصلیت له پوښتنې سره مخ شي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت په دواړو ژبو کې د پردیو ژبو د لغتونو په زور ځایولو سره کلک مخالفت ښیي او په مخنیوي ټینګار کوي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی آزادي راډیو ته وویل:
وزارت اطلاعات فرهنگ متوجه از این موضوع هست و کم وقت از این رسیده که اینمی نهادا
د اطلاعات و فرهنگ وزارت موضوع ته متوجه دی او اوس د دې وخت را رسیدلی چې د رسنیو د ادارو کارکوونکي د دواړو ژبو ژبپوهان او لیکوالان سره راټول شي، حتی یو کمیسون وګمارل شي څو ټول ته د خپلې ژبې د لغتونو ترکیبونو په کارولو ټینګار وکړي او په دې توګه په رسنیو کې د بیان د ګډوډۍ مخنیوی وشي.
افغانانو کابو دیرش کاله په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړ او اوس هم په میلیونونو افغانان په یادو هیوادونو کې اوسیږي. ډیرو پکې ښوونځي لوستي دي او په مورنیو ژبو یې د هغوی د ژبو اغیز شوی دی، او اوس چې هیواد ته راستنې شوي، د ګاونډیو د فرهنګ یوه برخه یې له ځانونو سره راوستې او دلته یې هم کاروي. خو خلک وایي دا ضرور نه ده چې په رسنیو کې دې وکاروي او د خپلې ژبې او فرهنګ ځای دې ورته پرېږدي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په رپورټ کې مو واوریدل چې خلک وایي د رسنیو ژبې ورته عجیبې او پردی ښکاري. نن تر شنه اسمانندې 19 پروګرام کې پر دې مسله خبرې کیږي چې ولې د افغانستان رسمي ژبو ته د ګاونډیو هیوادونو لغاتو لاره پیدا کړې ده او د افغانستان ملي ترمینالوژي ولې نه مراتیږي. دغه پروګرام 3 بجې پیلېږي، تاسې هم پکې برخه اخیستلی سئ. په افغانستان کې تولید سوي اپین او هیروئین د روسیې له لارې د اروپا او لویدیځو هیوادونو بازارونو ته لار پیدا کوي. روسي چارواکو د جمعې په ورځ یو ځل بیا له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاق په اړه خپلې اندېښنې بیان کړې. له جانقه الکوزي څخه اورو.
د روسیې د نشي موادو د قاچاق ضد فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف د جمعې په ورځ د قرغزستان په مرکز بشکک کې وویل: په کال کې د شاوخوا 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت نشي مواد د روسیې پر لور قاچاقیږي. ایوانوف وایي په دې موادو کې د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت هیروئین او د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت چرس شامل دي. د روسیې د نشه یي موادو د قاچاق ضد فدرالي ادارې رئیس ایوانوف وایي د دې نشه یي موادو 1/3 برخه د قرغزستان لارې روسیې ته داخلیږي. ده وویل افغانستان په سیمه کې د نشه یي موادو اصلي منبع ده. ایوانوف وایي که چیرې په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید بند شي، د نشه یي موادو قاچاق به هم ورسره بند شي. د ده په وینا که چیرې د نشه یي موادو د قاچاق ضد ځواکونه 10 ځلې زیات نشه یي مواد ونیسي او د تولید منبع بنده نشي، دا کار ګټه نه لري او د نشه یي موادو ستونزه نه حل کیږي. د روسیې د نشه یي موادو د قاچاق ضد فدرالي ادارې رئیس وایي د نشه یي موادو د قاچاق پیسې په اقتصاد او بانکونو زیات اغیز لري. ایوانوف وایي د نړیوالو امنیتي ځواکونو د ارقامو له مخې دا مهال د زیاتو ځمکو لرونکو کسانو شاوخوا 3000 تنه په خپلو ځمکو کې کوکنار کړي او دغه راز د نشه یي موادو په قاچاق کې لاس لري.
د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې له نن سهاره د هدفي وژنو پرله پسې 3 پیښو کې 8 کسه وژل سوي او 2 نور ټپیان دي. وژل سوي کسان هزاره تبره دي. له یوې اونۍ راهیسې په کوټه کې د هزارهګانو د وژنو پیښې تر بل هر وخت زیاتې سوي دي. تفصیل له برکول میاخیل خبري.
د شنبه په سهار د کوټ ښار پر بروري سړک باندې وحدت کالونی ته نږدې نامعلومو وسلوالو پر یو موټر ناببره ډزې وکړې چې له امله یې په موټر کې سپاره شپږ کسان سخت ټپیان شول. روغتون ته د وړلو پر مهال د سختو ټپونو له امله شپږ واړو ساه ورکړه. د کوټې د پولیسو یو مشر ملک ارشد په پیښه کې د شپږو کسانو مړینه تایید کړې خو وایي وسلوال کسان د پیښې له ځای تښتېدلي دي. همدارنګه په دوو نورو پیښو کې هم د کوټې ښار پر سبزل سړک او په شالکوټ نومي ځای کې د یو پولیس په شمول دوه کسان په ډزو وژل شوي دي. د بلوچستان د داخله چارو سکرتر نصیب الله بازای وایي وروستیو امنیتي پیښو ته په پام سره یې په ښار کې د پولیسو او ملیشا ځواکونو ګڼ شمېر اضافي عسکر پر امنیت ساتلو ګمارلي دي. نن سهار مو د امنیتي ادارو لس نورې پلټنې رابللي دي چې درې په ښار کې ځای پر ځای شوي دي. زموږ امنیتي ادارو ګڼ شمېر خلک د دغو پیښو په تړاو په تېرو ورځو کې نیولي هم دي چې له هغوی څخه پنځه څلوېښت سزا شوي دي او د شپږ اویا تنو دوسیې تر څېړنې لاندې دي. همدارنګه په تروریستي فعالیتونو کې هم سل تنه سزا شوي دي. زموږ لپاره یوه پیښه او د یوه تن وژنه هم د منلو وړ نه ده. خو له بده مرغه په تېرو لسو ورځو کې په دې پیښو کې زیاتوالی راغلی. دا زموږ مسؤلیت دی چې موږ به یې مخنیوی کوو. په نننیو درې واړو پیښو کې وژل شوي کسان هزاره توکمه شیعه مسلمانان دي. تر دغو پیښو وروسته د هزاره قوم خلک سړکونو ته راوتلي او له قهره ډکې مظاهرې کړي دي. دوی د کوټې په لوی بی ام سي روغتون کې په اخو ډب لاس پورې کړی او یو موټر یې سوځولی او په ښار کې یې هوایي ډزې هم کړي دي چې په همدغو ډزو کې یو ماشوم هم ټپي شوی دی. د وروستیو خبرونو له مخې د کوټې ښار ټول سړکونه د احتجاج کوونکو لخوا تړل شوي دي او لوی او واړه کاروباري مرکزونه د احتمالي خطر د مخنیوي په خاطر په بشپړه توګه تړل شوي دي. په کوټې کې د شیعه مسلمانانو د شورا لخوا د نننۍ پیښې په غبرګون کې اووه ورځنی ماتم اعلان شوی دی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند دغه هدفي وژنې په کلکه غندلې دي. د هزارګانو د نننۍ وژنو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو تر دې وړاندې د لشکر جنګوي په نامه سنی ډلې په ګڼو پیښو کې د وژل شویو شیعه مسلمانانو د وژنو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
د ځوانانو خپرونه
جوړونکی نورګل شفق.
ستړي مشه ملګرو، نورګل شفق یا موږ مرشدی هم را سره ده او تاندې څنګ خپرونه هم
سب خان خراب آقای ده چه ده خلو سترگو ستاینه کوی چه سترگی دی دیری خکولی دینا.
هو خو که ده سترگو ساتنه و نشی وگمه نو خایی هم دید للاس ورکی او هم
خکولا.
هو
نو زکه زین زوانان دیدی لپاره چه خپل سترگی لخاور و دور او دلمر لتیز و شغلو خوندی و ساتی اینه که پسترگو کوی.
هو خو که ده دکتر لمشواری پرت دست اینه که پسترگو شی نو هماغ خبر بوی وگمه چه لبارانه تختیدم
تر ناوی لاندی میش پاشوه.
هو نندر تا پتاندی چنگی که ده موزوران غارو او
ترڅنګ بیا لای وځوان سره د شتوريو کراټي په اړه خبرې وکړو
چې دالو بکل افغانستان تر اغله تر اوسه څومره پرمختګ کړی او څومره ځوانانی خوښوي.
سندره هم درته لرو نو ملګرتیا مو وکړي.
وګمه کده چاشنی سترګې خوخیږي او کتوري هغه د هر چا خپل ذوق د کڅنګه.
او ریته هم شفق صاحب خو هر رنگ سترګې چې لرو روغ جوړې دی، باید شکر پرې وباسو او ښه ساتنه وکړو.
هو اینه کې هم د سترګو په ساتنه کې وګمه مرسته کولې شي. راځه لذین ځوانان وارو چې دوی د څه لپاره اینه کې پسترو کوي او
د چا په مشوره یې اخلي، په خپل خوخه او که ډاکټر په مشوره.
اسماعیل تنها د کونړ سیدل. بله اینه کې خو کاروم لمر په خاطر باندې بچو کارول چې لمر زخپل تور جسمه کارو مل مرګو دا خو عام بازارونو کې ملاویږي چې خیل دی منګو ګورو په سړکونو په غاړه باندې گاډو والا لګولي او ملاویږي او بلکې ارزان هم ملاویږي. زیات نه زیات 100 روپۍ قیمت دی ولري خو فایده ډیره وی. سترګې الله تعالی یو لوی نعمت دی کنه، باید خو ساتل شي. او نو بس زړل کنه چې کوم خوخي شی وبل غي بقیده ځان سره شیشه وی خو نو چې کله ته ځان پکې وکړه چې ما سره څنګه کاری البته خصمارت ته کوم کاری دی چې نو هغه واخله څه خبره نه ده.
زمام نو مینه رخیده زینک په سرکاو ما کله چې تلویزیون ګورم او یا له کور څخه وزم د خاطر چې انوار تاثیرات په سترګو ډیر بد اغیز لري. له تور عینک څخه استفاده کوم بس کله چې بازار ته لاړم چې خوخي شوی نامه غوازم تخلم او بیا تن استفاده کوم زما تور رنگ ډیر خوخیږي تور لباس چکل زوا غندم بای زینک پسترګو کوم نه دا فکر کوم چې شاید زما لباس سره مولګیږي او شاید د مود په خاطر وی فکر نه کوم چې کوم ځان ماته ورسوي
بل زمانوم شیر زمان سعادت کابل ستونکې کله چې کمپیوټر نه استفاده کوم نو عینک نه استفاده کوم کله لکه خونځی ته سیزم غرمې ټایم کې زمو د له خطر هم استفاده کوم بل کابل خار کې زیات خاورې ګردونه زیات دي نو د له خطر هم ترې نه استفاده کوم لسپین عینک نه استفاده کوم ټپ کړ ډاکټر پر دستور می خسته دي
شفق صاحب مصطفی حق ځوان دی چې د تور عینکو په اخیستلو کې له ډاکټر سره مشوره اړینه نه بولي
هو ځکه چې کوم ډول عینکې خوښیږي هماغه اخلي
ولا کله کله خون چې راکې بس کاروم ځنه وخت کې ستونزه راته پیښه شي مشکل وي ځنه وخت کې کمپیوټر زیات وګورم سترګې مې درد کوي له دې خاطر او یو د کابل دی دوړو او د ګردونو له وجې هم ولا زیاتره مې تور عینکې ځکه خوښیږي چې خو د کمپیوټر سکرین مې چې دا سپین ده پرده سپین ده نو له دې خاطر چې زیات سترګې مې خوږوي یا مرد برخنا له وجه نو بس لدی خاطر زوري نه کی کارو دا ځان تختلا اخلم زکه چې ډاکټر ولا غدي نمبرو حسابي په نمبرې حسابي تا ته درکې دا چې د زما د خپل خوخي ور شه د خپل خوخي اخلم
ځوانانو د کابل خر یو دکاندار چې نه کی خرڅوي او په دې برخه کې مسلکي پوهه لري هم دا خبره ته دی چې ځینې ځوانان ورنه هغه نه کی غوړي چې
هغه نه کی غوړي چې خوخي شي خو د دې مشوره ور کوي وګمه او څه کوي ورته
وخت بس bale
من نوم عبدالرحمن دی دلتا دیر زوانان رازی چشمی غواری چاغا رازی وای چه چشمو غوارما ستایل بندی غواری دست فرمون استا مقصد پسترگو خی ندی خی کیفیت خی کوالیتی نلری پدی خاطر پا آغا وای ما چه دا ارزان استا مگم تاوان کهی پدی خاطر چه موج لری او پا لمر خاطر چه گرزوی استرگ تا فشار وار کهی پدی خاطر یو چشمو استا آغا اوتومات وای پا لمر بندی توری گی با تورش پی زایون نه سپینی دیره خ کوالیتی لري زین زوانه نیسته وو هغه وای چې ما ته یو ارزانه چشمو راکا چې مقصد تاوانم کې پروا نه لري ما ته راکا او زه وای ما چې نه لرم نه ورکوم
سرګي د ستري زلفې دي توري ما ته چې ګوري لیونه دي کلمه یو وای الله
ځوانو ډاکټر ملک دین نجم د کابل په نور وختون کې د سترګو ډاکټر دی دی وای چې د خار په عامو ځایونو کې د خرڅیدونکو نه کوخه خې په هغه معیار نه دی جوړی شوی چې باید
جوړی شوی وای نو که څوک په سترګو کړی خایل جنو ستونزې سره مخ کړی
دا خلک چې په خپل سر باندې نه کې خلی بدن ودنه سي د سترګو د متخصص سره مشوره کوي دا اکثره په دوه عینکو کې مشکلات اکثرا دا وي چې په خپل عینکو لنس کې امواج دي دا امواج کوي چې یو تصویر سترګو ته ډیر لکوږي ولېږي لای مثلا خیره ولېږي کوي چې دا تصویر نږدې وخی یا تصویر لګلري وخی او د کابل څوک چې سیمالي د غینه کې سردید ګنګسټ کې د سیورته پیدا شي
وګمه ډاکټر نجم وایي چې د زینو عینکو کارول د سترګو لپاره ډېرې ګټې لري خو خبر وی
چې د سترګو له ډاکټر سره پری مشوره وشي
ګټه یې ډېره زیاته ده هغه څوک چې د عینکې د لمر له وجې نه سترګو مشکلات لري لاندې ګټ له وجې د سترګو مشکلات ته پیدا کیږي چې هغه وخی کې سترګې لمر ته کتای نسی او له سترګې خارخ کې له سوچي دا به تر دې دی اکثرا تور عینکو نه استفاده وکي لاله فولادي رنگ عینکو نه استفاده وکي کله د شنو رنگ عینکو نه استفاده کی هغه نور هم سرګوته هم مشکل پیدا کوي او مسر ورته واقع کیږي دا زیاتره کوشش کی چې اصل عینکو نه کار واخلي او دغه شیشي لاغه پلاستیکی عینکې سي امواجونه لري په خپل هغه کې لنس کې دوه نه باید زیاتره استفاده کی بهتر کار ده چې باید د سترګو متخصص ته مراجعه وکي او هغه سره باید وکي دغه په مشوره باندې باید عینکې واخلي
سترګي قاتلانی وی همدا شی وتا ستاندې څنګه اوره سترګي ظالمانی وی سترګي قاتلانی
وی نور بچا تن ګورم ملکم د یار مستر ملګر و موردل چې ځینې ځوانان خپل سترګي لخوارو دوړو او لزینو مزيره وډانګو د عینکو په مرسته خوندې ساتي
خو ځینې ځوانان بیا د دې لپاره ځینې لوبي زده کوي چې هم د ضرورت په وخت کې ځان دفاع وکړي شي او هم له هغه لوبي خوند واخلي
هو وګمه کراته هم د همداسې لوبه په ډله کې دا چې ځوانانی خوښوي او زده کوي.
شفق سیبل کېږي چې کراته د لومړي ځل لپاره د جاپان په اوکیناوا کې رامنځته شوه.
هو وګمه چې د وخت په تیریدو سره افغانستان ته راغله او په 1988 کال کې په افغانستان کې په رسمي ډول فدراسیون هم جوړ شو. ځوانانو دا لوبه په څلورو سبکونو شوتوکان، شوتوریو، ګوجریو او رادریو ویشل شوی.
عزیز تل هغه څوک دی چې د دې لوبې د شوتوریو سبک هغه وخت زده کړ چې د ده په وینا دا لوبه په افغانستان لکه د نوی زیږیدلی ماشوم و.
کاراتا که چلور سبکه اساسی سبکونه دی، شوتوکان دی، شوتوریو دی، وادوریو دی، گوجوریو دی، دا چلور سبکه بین المللی لوبو که شامل دی. چه دا شوتوریو دی مغل جمله نده، چه دا ما افغانستان ترارولا و اغا وقت دا کاراتا دو نمروج نو دا دسته بوشه لکه کچنهش نو تولد چی، یعنی پراخ نو محدود و نوم سره د چاشنایی دونه نو خلق تا دسته نو پدیده غنده و چه خلق براتلا دلتا بدید سایل کلش دوی چه کهی دیر رو تا جالب و اولین کلاب کابل که ما ده شوتوریو جور که چه ها وقت ده شوتوکان دو کلپه ها موجود و چه ها ده استاد دکتر محمدین مارج او بل ده استاد سعید و نو ده مغان رایسی تروس ها پوری پم ده سب که پردشی فالیتونه لرو چه الحمدلله وست دار دیر پرمخته کرده، یعنی اغا وقت دو کلپه ده شوتوریو وست دا متأخن پدیم چې تر 2-3 سو کلپونو هم د دې ورزش ډیر دی والا خمانان ډیر لري. په مجموع کې په کابل کې خصوصا په هرات، غزنی، قندوز، بغلان، تخار، ننګرهار د لوبوس تر سره کیږي او علاقمند ډیر لري. په زمين کې د افغانستان د ځوانانو اتحادې د ورزش مسولی مزه چې دا لوب هم دلته تنظیم کړی دی، هم د جنکې لپاره او هم د الکانو لپاره.
وګمه دی وای چې کله به مې د دې لوبې فلمونه لیدل او د خونکو پاړه به مې خبرې اوریدلې نو په ځل کې مې له دې لوبې سره مینه پیدا شوه.
او و مې غوښتل چې زده یې کړم.
دا خو جاپانی لوبه ده، جاپان کې منستر راغلی، په سلسله باندې هم داسې آسیای میانه ته راغلی، هغه جانب بالاخره افغانستان ته بین المللي په سطح مسابقات لري. مثلا دا د کاراتې سره زما د کوچنیوالي نه علاقه مندي وه ډېر زیات، یعنی فلمونه به هم لیدل او بعدې مطالعات هم درلودله، دا د کاراتې د استادانو سخت ورسره مې علاقه و مینه وه چې په هغه حد چې ورسېدلو چې موږ اجازه درلوده تمرین دا لوبه هم شروع کړله، چې بیا پسته کاراتې ته داخل سو او تمرین هم شروع کړله، یعنی د دې زیبایي مې چې ولیدله ترغه چې کوچنیتوب کې ورته خوشاله هم ترغه ورته زیات خوشاله شو.
ځوانانو شتوریو یو داسې لوبه ده چې وهل پکې هاغوم را شدید نه دي چې مخالف لوبغاړی دي د درد احساس وکړي.
هو وګمې، بلکې یوازې له هغه سره په تماس او یا په اصطلاح د هغه په ټچ کولو سره نمرې اخیستل کیږي او ځینې فاولونه هم لري.
چې یو لوبغاړی باید د لوبې په وخت کې تری ځان وساتي.
هو دا ټچ سیستم دی، امتیازي سیستم دی. څوک یا لغت که د تکواندو چې اوس کې تکواندو پومسه دې ته ډېر نږدې او ورته دی، ټچ سیستم باندې نمره ورکړي کول کیږي. ضربه احساسی نه حمیق نه دلکه کیوکیشن نه کړه کیک بوکس لکه نور لوبه غوندي. دو نفر لوبه کوي په دې دوړو کې یو سړی لغت وای په مخ، یعنی داسې نه وای چې خوک شي، ډیر ټچ سیستم باندې چې مخ ته راوړل عمل ته یو ماکس پس هغه بیرته راټولې وي، ځکه سره دا درې امتیاز لري کامل سو، یا سوق وای کپ سینې یا په مخ دا امتیاز کامل شي. په مخ د سوق او د لغت امتیاز ډیر دی تر سینې پورې. نور فاول ما مخ درته چې ټچ سیستم د نږدې شو بیرته کشي کچيري ولاګې دو د وینه ته راغې دا فاول دی. نور د نومن لاندې فاول دی.
وګمه
بلی
ستل د دې ترڅنګ چې د شوتوریو لوبې یو روزون کې دی او په دې برخه کې لڅو کلونو راهیسې ځوانان روزي، د افغانستان د ځوانو ورزش کوونکو ټولنې مشر هم دی.
بلی شفق صاحب چې د بیلابیلو لوبو په برخه کې کلپونه هم لري او ځوانانو ته د دوی د خوښي لوبه پکې ورزده کول کیږي.
دا د افغانستان د ځوانانو اتحادیې د ورزشکارانو بخش په مجموعي ډول باندې د کوم لوبې چې افغانستان کې موجود دي، د مثال په ډول د فوټبال، والیبال، باسکټبال، هندبال، شطرنج، تکواندو، کاراته، بوکس، لامبو و هلو دا څو ورزشونه چې فعلا کیږي او ستا په دې بخش کې موږ ځوانان سره منسجم کړي او کلبونه ورته جوړ کړي او دوی روزنه لاندې قرار لري او موږ له تاریخه دوی اولمپیک یا خپل ولایت کې په سطح د منطقه او بین‌المللي موږ ورزشکاران لوبو ته او سیالیو ته تللي دي او اشتراک کړي. ډېر ځوانان موږ سره په تمرین اخته دي، هم سهار روزي هم مازدیګر. قهرمانان لرو موږ جمنقوش بوکسر دی، زموږ د اتحادیې د ورزشکارانو غړی دی، قهرمان ټیم ملي دی، خارجي ډېر لوبې کړي، یا کریم قهرمان ډېر نامتو پهلوان دی چې فعلا هم د لندن مسابقاتو ته کاندید دی او قرنطین ته فعلا هم تمرین کوي. ښه لوبغاړی لرو، کارات هم ښه دی، بوکس او پهلواني. غیر له دې نه موږ د کرکټ ښه ټیم لرو او دا مربي چې موږ سره فعالیت کوي د ځوانانو ته کوي ډېر تکړه تکړه خلک دي او د دې ځوانانو د پرمختګ په باره کې په ورزش په بارسه کې ډېر خدمت کړی.
ځوانانو عزیز اتل وایي چې په افغانستان کې د شوتریو لوبې ترڅنګ باید ټولو لوبو ته ځانګړې پاملرنه وشي، روزونکي نړیوالو فدراسیونونو ته د روزلو لپاره ولېږل شي، او
وایي چې په افغانستان کې هم باید هره لوبه فني او مکتبي شي او یو ځانګړی سیستم باید ورته جوړ شي.
موږ بین المللي دوور نه لرو، دا زمینه په تفاهم د فدراسیون د کاراته د افغانستان او کمیټې المپیک د دې ځای ترینران او دوران باید بین المللي فدراسیونونو ته واستول شي چې دوی هلته ورکشاپونه دوی ته ونیول شي او دوی هغلته د دوغری په نوي سیستم باندې بلد شي چې دوی به راشي دلته دا پروسیجر دلته تطبیق کړي. مونږ کوشش کوو چې دا ورزش افغانستان کې مکتبی شي، نور نړۍ کې دا ورزش مکتبی دی، یعنی هر لوبې لپاره باید قوي ترینر موجود وي، هغه ترینر چې د نوي تحولاتو نه آگاهي په نوي سیستم سمبالي. دا بل ستونزه دا ده چې په ورزشکارانو باندې سرمایه گذاری نه کیږي. دا ډېر یو مهم هسته ده که په دې چیرې سرمایه گذاری وشي دا به ډېر بهتره. دا ورزش په مجموع کې دا کاراته نه خیم ټول بخشونو باید مکتبی شي چې فعلا ښه دی تر یو اندازې پورې مګم قناعت بخش نه دي.
ملګرو د خبرونې په سر کې د سترګو د ساتنې په اړه وغږېدو، راځئ همایون ته غوږ شو چې د چا د سترګو بلا اخلي.
تاسو ته د څنګه په دې انټرنیټي پته هم اوریدلای او هم لوستلای شئ
www.azadiradio.com.
تاسو
جانان راشا پخنداشا جانان راشا